یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه درنو دوستانو ستړي مشهې د ازادي راډیو په دې غرمنۍ خبری خپرونه په یو استودیو کې مو زه اجمل اند له خپلو نورو همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. د دې خبرونې د سر موضوع دا ده چې په کابل کې د امریکا شارزافیر وایي د اوربند په اړه او په افغانستان کې د تاوتریخوالي د ډیر کمیدو په اړه دوی له افغان حکومت سره ورته نظر لري. ښاغلي ویلسن دا خبره نن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړې. دا مو د سر موضوع ده، ګڼ نور رپورټونه هم لرو. خو پیل به له خبرونو کو. فریبا ظاهر سټوډیو کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروري.
په سر کې د څو مهم خبرونو سره چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د مونشن په کلنی امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته ولاړ. د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په بروکسل کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د مونشن په کلنی امنیتي کانفرنس کې د ګډون لپاره نن جرمني ته ولاړ. د ارګ لخوا په خبري سوي خبر پاڼه کې ویل شوی چې ولسمشر غنی به چې د یو دولتي پلاوي ورسره په دې سفر کې ملګری دی د مونشن د شپږپنځوسم امنیتي کانفرنس په څنډه کې د یو شمېر هیوادونو له چارواکو سره جلا غونډه ولري او په افغانستان کې د سولې او امنیتي مسایلو په اړه به خبرې وکړي. د مونشن په سږني امنیتي کانفرنس کې به چې سبا پیلېږي او درې ورځې دوام کوي د نړۍ د هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو شاوخوا 1500 په همدې حال کې د ناتو دفاع وزیران او د هغوی شریکان نن په بروکسل کې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په اړه غونډه لري. په ناتو کې د امریکا متحده ایالاتونو دایمي استازي کی بیلی هاچسون ازادي راډیو ته ویل چې طالبان باید د افغانستان له حکومت او نور افغانانو سره د سولې خبرو ته چمتووالی وشي.
We're hoping that we can have a peace accord that will
دا وی موږ هیله من یو چې د سولې داسې موافقه ولرو چې د بین الافغانی ډیالوګ پروسه پکې شامل شي. د ناتو د دفاع وزیرانو په غونډه کې به د هغو نورو هیوادونو دفاع وزیران هم چې د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې پوځیان لري برخه واخلي. په دې غونډه کې د افغانستان د ملي دفاع سرپرست اسدالله خالد، د غوث ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر او د افغانستان لپاره د ناتو ملکي استازي نیکولاس کی هم ګډون کوي. بلخوا په کابل کې د امریکا سفارت شارزافیر په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدل اوربند ته د رسیدو یوه غوره لار بولي. دی وایي افغانان باید په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس یې کړي. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې ویلي چې په دې اړه له افغان دولت سره ګډ نظر لري.
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو، موږ هم اوربن غواړو، خو پښتنه دلته ده چې څنګه ورته رسیدو. موږ دې پایلې ته رسیدلو چې اوربند ته د رسیدو یوه لاره د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
نوموړي په دې ځانګړې مرکه کې د غرض د افغان ټاکنو په اړه هم خبرې وکړې او ویل چې افغان دیموکراتیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنیزې ستونزې هوارې کړي. د دې موضوع تفصیل په همدې خبرونه کې اوریدای سي. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پاکستان سټایل چې د هند د ممبئی شهر د خونړیو حمله مشکوک تر هغه په بند محکوم کړی دی. په لاهور کې د تروریزم ضد محکمه پرون چهارشنبه د لشکر طیبه سختری زیډلې مشر حافظ سعید د تروریزم د مالی تمویل په دوو قضیو کې پر 11 کالو بند او 10,000 روپیو چې څه کم 200 امریکایي ډالر کې جنګتي جرمي محکوم کړ. محکمه بل تورن د سعید نږدې همکار ملک ظفر اقبال ته هم ورته سزا واوروله. د سعید مدافع وکیل عمران ګیل د فرانسې خبري اژانس وویل چې موکلې له یوې ممنوعه تروریستي ډلې سره په لاس لرلو او د غیر قانوني ملکیت په درلودلو مجرم وپیژندل سو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د برخې جګپوړي ډیپلوماتي الیس ویلز په یو ټویټ کې د دغه اقدام هرکلی کړی او ویلي دی چې د حافظ سعید او دغه د همکار محکومول مخ په وړاندې یو مهم ګام دی چې اخیستل کیږي. هغې ویلي دغه اقدام به له دې سره مرسته وکړي چې د سعید د لشکر طیبه سختریزه ډله د ترسره کړي جرم په خاطر مسوله وبلل سي او د پاکستان لپاره به هم دا معنی ولري چې دا هیواد د تروریزم د مالی تمویل په وړاندې په مبارزه کې خپل نړیوال ژمنې عملي کوي. سید د تیر کال په جولای میاشت کې ونیول سو او د یو مناسبي سازمان لپاره د مرستو پر راټولولو تورن سو. هغه ویلي کوم جرم نه دی ترسره کړی. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه مهال په یو ټویټ کې د سید د نیول کېدو هرکلی کړی او ویلي و چې لس کلونو پلټنې وروسته بل اخره هغه کس چې د ممبۍ د تروریستي بریدونو اصلي طرح بلل کېږي په پاکستان کې ونیول سو. او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هغه پریکړه لیک تصویب کړ چې په لیبیا کې د اوږدمهاله اوربند غوښتنه کوي. روسیه چې د دې شورا دایمي غړی ده دغه پریکړه لیک ته وروسته لاغه رای ورکولو ډډه وکړه چې پر متن یې اعتراض وکړ. دغه پریکړه لیک چې متن یې برېټانیا ترتیب کړی له څو اونیو بحثونو او ناندریو وروسته پرون د دې شورا د نورو 14 غړو لخوا تصویب شو. دغه پریکړه لیک تر هر څه مخکې په لیبیا کې له قید او شرط پرته پر یو دوامدار اوربند ټینګار سربېره په دې هیواد کې د بهرنیو اجیرو جنگجالیو پر زیاتوالی اندېښنه څرګندوي. روسیه هڅه کړې چې په متن کې د بهرنیو عاجیرو جنگیالیو پر ځای د بهرني ترهګر وسلوال ولیکل سي. مسکو چې د لیبیا په ختیځ کې د ځواکمن قومندان خلیفه هفتر ملاتړ کوي د ملګرو ملتونو متخصصینو او ډیپلوماټانو تورن کړي چې د روسیې پوځي ټیکداران د هفتر د لیبیا د ملي پوځ په خوا کې جګړه کوي. هغه پوځ چې د اردن او مصر ملاتړ برخمن دی او متحده عربی امارات هم په هوایي برخه کې ملاتړ کوي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل فریبا ظاهر درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. په کابل کې د امریکا شرزافیر وایي اوربند ته د رسیدو یو لار ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کمواله وویني او احساس کړي. راس ویلسن له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې په دې اړه افغان دولت سره ګډ نظر لري. پر دې موضوع به ریپورت ولرو او د خغلی ویلسن د ځانګړي مرکه مهم ټکي به در سره شریک کو. دا به واوري چې په سریفول کې په مخدره توکو د رګ د خزو د شمیر د زیاتوالي په اړه اندېښنه شته. د امریکا متحده ایالاتو پاکستان سټایل چې د هند د ممبئی خار د خونړیو حمله مشکوک تراهی پر بند محکوم کړ. په دې اړه چې محکمې په حافظ سعید سو حکم کړی دی جزئیات په در سره شریکو. اقتصادي خبرونه هم دروو او که وخت وو ځینې نور ریپورټونه هم لرو. نو موږ سره اوسئ. په کابل کې د امریکا شهر ظافر وای اوربند ته د رسیدو ول اړه ده چې افغانان په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کمواله ویني او احساس کړي. راس ویلسن له ازادي رادیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي چې په دې اړه موږ له افغان دولت سره ګډ نظر لرو. نو موږ په دې ځانګړي مرکه کې د غشان د افغان ټاکنو په اړه خبري وکړه. ویل چې افغان ډیموکراټیک بنسټونه د دې وړتیا لري چې ټاکنیز ستونزې هوارې کړي. په اړه رحمت الله افغان رپورټ راکړي.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړې د لاسلیک په اړه خبرې ګرمې شوې، تازه په کابل کې د امریکا سفارت شازدافر وایي چې په دې برخه کې دوی له افغان حکومت سره ګډ نظر لري. راس ویلسن له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل چې د لومړي ګام په توګه تلپاتې اوربند ته د رسیدو یو لار ده تاوتریخوالي راکمولی دی.
I think that we basically have the same view. We want a ceasefire.
فکر کوم موږ هم په ورته نظر یو. موږ هم اوربن غواړو، خو پښتنه دلته ده چې څنګه ورته رسیدو. موږ دې پایلې ته رسیدلو چې اوربند ته د رسیدو یو لار د لومړي ګام په توګه دا ده چې د افغانستان ټول خلک په جدي او اساسي ډول د تاوتریخوالي کموالی وویني او احساس کړي چې رښتیا هم طالبان سولې ته اراده لري چې له نورو سره یې وکړي. خو که چېرې داسې اراده ولرو نو هدف ته د رسیدو یو لار ده. دغه دوه هدفونه له یو بل سره په ټکر کې نه دي. فکر کوم موږ له افغان دولت سره په دې اړه ګډ نظر لرو.
view of this with the Afghan government.
خغلی ویلسن زیاته کړه اوس مهال د خبرو تمرکز پر دې دی چې په تاوتریخوالي کې د پاموړ کموالی راسي او هر اړخیز او تلپاتي اوربند ته لارې هوارسي. دا په داس حال کې د چا افغان ولسمشر محمد اشرف خانی تل د بین الافغاني خبرو د پیل لپاره اوربند د مخکنی شرط په توګه وړاندې کړی. که څه هم انتقادونه دا دي چې په قطر کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو جزئیات تر ډیره پټ ساتل کیږي، خو راس ویلسن وایي د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې د مذاکراتو په اړه له مدني ټولنو د رسنیو لغړیو او بیلابیلو اړخونو سره هر اړخیز معلومات شریک کړي. خدای وایي چې په واضح ډول په ټولو حساسو مذاکراتو کې د جزئیاتو ځینو برخو ته باید د توافق تر نهایي کېدو پورې منتظر پاتې سو. د ازادي راډیو د دې پښتنې په ځواب کې چې د تاوتریخوالي راکموالی څنګه اندازه‌ګیری کیږي او د پاموړ تاوتریخوالی په کوم اندازه راکمیږي، راس ویلسن:
نه غواړم د کچې بحث ته داخل شم، داسې به وي چې ټول احساس کړي ژور، تلپاتې او دوامدار، او هم ورسره یو ځای د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي او تلپاتې اوربند وشي.
دا مهال په افغانستان کې د سولې تر څنګ بله مهمه مسله چې بحثونه پرې کیږي د افغانستان د ولسمشر شای ټاکنې دي. خو نږدې څلور میاشتې وشوې چې د ټاکنو د وروستیو پایلو برخلیک لا نه دی معلوم. ښاغلی ویلسن د افغانستان د ټاکنو په اړه وایي چې افغانستان پیاوړي ډیموکراتیک بنسټونه لري، هیله شته چې د ټاکنو روانې ستونزې هوارې کړي. دی وایي باید په دې برخه کې ټاکنیز قوانین او کړنلارې په بې پرې ډول پلي سي، څو داسې شفافې پایلې اعلان سي چې ټولو خواوو ته د منلو وړ وي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناورېز موږ خپرونه هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ صفه 2.9 په ټول افغانستان کې اورېدلای شي. وړاندې په خبرونه کې اورې چې د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې په چارو کې د دولت وزارت په هیواد کې سیلاب ځپلو ته د رسیدو په هدف د بشپړ چمتووالي او له سیلابونو د راوتلو د مخنیوي خبره کوي. دا بمباری چې د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ستایل چې د هند ممبئی ښار د خونړیو حملو مشکوک تراهي پر بند محکوم کړي. همدارنګا د مخکخو خزو غونیس پروګرام او یو شمیر نور ریپورټونه هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ څو اقتصادي خبرونو ته. رحمت الله افغانی تروري:
په ننګرهار کې په 115 جریبه ځمکه کې د 14 میلیونو ډالرو په پانګونې سره د چرګانو د روزنې، د چرګوړو د تولید او چرګانو ته د خوراکي توکو د تولید فارم جوړ شوی. د ننګرهار د والی ویان عطاالله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل دا فارم د خصوصي شرکت له لوري جوړ شوی چې په هر میاشت کې شپږ لکه ورځنی چرګوړي تولیدوي. ښاغلی خوګیاڼي زیاتوي چې له دې سره په خوا کې په دغه فارم کې داسې ماشینونه ځای پر ځای شوي چې په یو ساعت کې 15 ټنه د چرګانو د خوراکي توکو د تولید ظرفیت لري. د چرواکو په وینا دا فارم د اوړي او ژمي په موسم کې 10 میلیونه هګۍ بازار ته وړاندې کوي او شاوخوا 10,000 کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت وایي چې په تخار ولایت کې په 900 جریبه ځمکه کې انجه کرل شوې ده. د دغه وزارت ویان اکبر رستمی ازادي راډیو ته وویل چې روان کال به 60 هکتار نور انجه هم وکرل سي چې ورسره به دغه کښت 860 هکتار ته الوړ سي. د کرنې او مالداری وزارت د معلوماتو په اساس د محل په تخار ولایت کې زرګونه بزګران د انجه په کښت او کار باندې مصرف دي او په دغه ولایت کې د انجه د پالنې 8 ټولنې جوړې شوې چې د دغه طبي بوټي د کار په پراختیا او تولید کې ځانګړی رول درلود. په 2015 میلادي کال کې د جی آی زید موسسې له لوري په تخار ولایت کې د انجه د ډول پیل سول. د انجه یو کیلو باید له 100 تر 150 امریکایي ډالرو پورې رسیږي. روان کال بزګرانو په دغه ولایت کې شپږ میټریک ټنه انجه تولید کړي چې ټولیزه به یې 1,50,000 امریکایي ډالرو ته رسیږي. او دا هم د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو بیه: یو امریکایي ډالر 1 افغانۍ 15 پوله، یو سټرلینګ 99 افغانۍ 40 پوله، یو اروپایي یورو 40 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 15 پېټه پوله، زر هندي روپۍ 1,090 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 4,590 افغانۍ.
دوستانو، تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د امریکا متحده ایالاتو پاکستان ستایلی چې د هند ممبئی ښار د خونړیو حملو مشکوک تراهي په بند محکوم کړي. په لاهور کې د تروریزم ضد محکمې پرون د لشکر طیبه سختریزې ډلې مشر حافظ سعید د ترهګرۍ د مالي تمویل په دوو قضیو کې مجرم وپېژنده. د مشال راډیو خبریال او همکار احمد شاه اعظمي را سره دی په استودیو کې. اعظمي صاحب، لومړی خو مننه چې زموږ استودیو ته راغلی.
دی حافظ سعید پاړه راته وایا او دا راته وایا چې څنګه بل اخر پاکستان حکومت لوګدی مودی ورسته یا محکمه دې محکوم ک
مننه حافظ سعید باندې خلمړی تور لکه تاسو چې یاد کړئ د لشکری طیبه تر هغری ډلی بنسټګرو او په 2005 کال کې د هند په ممبئی شهر کې پر تاج محل نومي یو هوټل باندې برید وسو چې پاغه کې د ځینو امریکایانو په ګډون یو سل شپېته کسان وژل سی وو او دوی تور پر دغه تر هغری ډلی پورې کې کڅه هم د لدغه تورونو څخه انکاری وو خو دغه تر هغری ډله باندې د پاکستان د داخله چارو وزارت په 2002 کال کې بندیز لګولې وو بیا د جماعت داوا په نامه باندې وبله ډله جوړ کړله خو پر دې دا تور چې ماغه فعالیتونه کوي پیسې راټولوي او دغه ورسته بیا پاکستان تیر کال دغه ډله تر بندیز لاندې وګرځول بیا د فلاح انسانیت فاونډیشن په نامه یو بله ډله پرانستله هغه هم د خیراتونه راټولول او په دغه نامه پیسې راټولولې خو د امریکا د فشار له کبله یو خبره ده او بل خبره ده پاکستان د ناقانونه پیسو د څار نړیوال اداره چې اف ای ټی اف ورته ویل کیږي د هغه په خړ لیست کې دی نو د دې ادارې راتلونکي غونډه د فبروري پر 14 یعنی درې ورځې وروسته پیلېږي چې دا به یو هفته دوام ولري نو دا د یو ډول پیغام ورکوي دغه د نا قانون پیسو د څار نړیوال ادارې ته چې تاسو موږ ته کوم سپارښتنه راکړې دي هغه پاکستان ته تقریبا 8 سپارښتنه ورکړې دي چې تاسو به پر د 8 نکات باندې کار کوي کوم دغه نکات پر کړل بیا موږ تاسو د خړ لیست څخه باسو کني تاسو تور لیست ته چو نو دوی یو ډول پیغام ورکړي چې حافظ سعید موږ دا د سزا واورول او حافظ سعید ته د ترهګری د تمویل په تور سزا نه داورولي حافظ سعید په دوو قضیو کې ته محکمه سوي دی او هغه ته 15 کال سزا ورکول سوي چې مجموعي سزا د یو لس کال جوړیږي یو دا چې د یوې ترهګری ډلې برخه دی او دوهم سزا د په دې تور کول سوي چې د غیر قانوني جایداد لري خو محکمه د ترهګری د تمویل په برخه کې بری کړی دی یعنی خوش کړی دی نو دا یو ډول پیغام ورکی د راتلونکو غونډه ته د اف ای ټی اف چې دوی چې کوم نکات ورکول سوي د پراغه باندې عمل کوي او دوهم امریکا ته هم دا پیغام ورکوي چې تاسو چې موږ ته کوم سپارښتنې لري یا د نړیوالې ترهګری د تمویل پر ضد مبارزې په برخه کې موږ هغه عملي کوو
حافظ سعید داسې ښکاري چې دننه په پاکستان کې په ادارو کې پیاوړی ملاتړ لري همکاري لري ځکه پرله پسې دی نیول کېږي خوشي کېږي ټوله نړۍ د نیول کېدو غوښتنه کوي دی په پاکستان کې تر څه مودې مخکې پورې آزاد ګرځېده دا راته وایي چې دغه اوسنۍ محکمې کومه پرېکړه چې کړې دا باغه کسان لکه هندستان اگر چې امریکا خو یو څه پاکستان سټایل دا همدارنګه تاسو چې دغه دی پیسو مسلې ته اشاره وکړه دا خلک به قانې کړی دغه سزا چې دوی ورکړي او دغه نیونه
ځکه حافظ سعید تر دې وړاندې په خپل کور کې یو ډول نظر بند و یعنی دی خو په زندان کې نو خو نظر بند څو کلونه خو د د فعالیتونه روان و یعنی د دغه تنظیم دی د جماعت داوا په نامه باندې او د فلاح انسانیت فاونډیشن په نام باندې در تیر کال پورې د خپل فعالیتونو ته دوام ورکړی او هند او امریکا په وار وار دا غوښتنه کول او حتی د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ چې کله د تیر کال په جولای میاشت کې ونیو یعنی او میاشت وړاندې هغه د دې هرکلی وکړي چې بل اخر لس کال ورسته حافظ سعید چې هغه په ترهګری باندې تورن دی دا دی ونیول سو نو هند هم پر پاکستان باندې فشار راوړي چې د ممبئی د بریدونو اصلي طرح دی د تبه جزا ورکړل سي خو د پاکستان ورته ویل چې دی په محکمه کې دغه قضیه روانه کړې ده او دی داسې ثبوت نه باندې لري خو وسې هم دی په دغه جرم باندې نه دی محکوم کړی او دته دغه 15 کال سزا ورولې لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه د غیر قانوني جایداد لرلو یا د ترهګری ډلې د برخې ګرځېدو او دغه سزا په مجموعي توګه یو لس کال ده خو په یو وار به د سزا ورکول کیږي معنا دا چې دی به یوازې 15 کال په بند کې تیری د دې سره یو بل قسم دی نو د هند امریکا خو هرکلی کړی دی خو د هند هغه اوسمندیشنه لري هغه په دې باندې خوشاله نه دی هغه دا وایي چې د چې کوم جرم کړی دی دا سزا پر دې باندې ډیره لږه
ډیره زیاته مننه کو احمد شاه زمي و چې د پاکستان د وی محکمې له خوا د لشکری طیبه سختری زړلې مشر حافظ سعید ته د یو لسکلو د بند د سزا او رول پاړو همدارنګ دا چې امریکا د دې لقبل پاکستان سټایل په دې اړه سره معلومات شریکول کور مودن
نړۍ کې څه تیریږي
اف ګریټ هپینس فار می دټ نوبل کمیټي هاز سلیکټډ می
دټ از وان اف دی
لوروپا تر امریکا
لا
آسیا تر آسترالیا
میر ما
آزادی رادیو واوری او ځان خبر کړی.
په سرپل کې پر مخدره توکو دروغ د خوځو د شمیر زیاتوالي اندېښنې زیاتې کړې. د سرپل ولایت شورا غړي وایي چې د ولایت کې د نارینه او ترڅنګ په نشه یي توکو د خوځو د رېګدې کېدو شمیر زیات شوی. له بلخ څخه مجیب رحمان حبیب زین نور تفصیل راکوي.
د سرپل ولایتي شورا غړي په دغه ولایت کې په مخدراتو کو ډیرو د خزو د شمیر لا زیاتوالي اندښنه لري. د ولایتي شورا یو غړی حسین مجاهد زده وایي چې په سرپل کې شته نامنۍ مخدراتو کو ته په اسانه توګه لاسرسي او په کورنیو کې د فقر شتون هغه څه دي چې په دغه ولایت کې پر مخدراتو کو ډیرو د خزو شمیر زیات کړای دی. د سره لدی چې په دې اړه کره شمیر نه پډاګه کوي، خو د مخدراتو کو د خرڅلاو او قاچاق د مخنیوي په برخه کې سیمه ایز حکومت ګرام بولي. څاغه سیمه چې د مخالفینو په واقع کې دي او که څه هم هغه سیمه چې د دولت په واقع کې دي، دلته ډیر شمیر کسان په مخدره توکو روږدي دي. متاسفانه دلته هیڅ پام نشته او د مخنیوي لپاره کومه برنامه نه ده عملي شوې د دولت له لوري. خغلی مجاهد زاده په سرپل کې د معتادینو لپاره د درملنې د متعددو روغتونونو د جوړېدو غوښتنه کوي او وایي چې باید د مخدره توکو د آزاد خرڅلاوي مخه هم ونیول شي. پام ته حال کې د سرپل د کوزو چارو ریاست مشر نبیله حبیبي وایي په دغه ولایت کې شمیر خزه په مخدره توکو رو دي، خو شمیر یې نسبت نارینه و ته کم دی. هغه وویل چې په مخدره توکو د خزو د روغ دي کېدو اساسي لامل د کورنیو غړو لپاره د کار زمينه نشټون دی او ډیری وخت هتا مور او پلار خپل ماشومان ستونزمنو کارونو ته اړ کوي ترڅو د دوی لپاره د مخدره توکو د مصرف پیسې تامین کړي. بیکاری د نامنې سبب دی او نامنې هم سبب شوی چې ډیری ښځې او نارینه کسان په مخدره توکو رو دي شي، خو په سرپل کې د ښځو شمیر نسبت نارینه و ته کم دی. د سرپل د امنیت قماندان ابوبکر جیلانی وایي چې دغه ولایت کې لسګونه زره کسان په مخدره توکو رو دي شوی دي. خو د مخدره توکو د قاچاق، خرڅلاوي او مصرف په برخه کې مختلف برنامه په پام کې نیولي چې په تطبیق سره به پر مخدره توکو د رو دي کسانو شمیر کم شي. د وویل چې په دې برخه کې لاسته راوړنې هم درلودي. هغه کسان چې په مخدره توکو رو دي واقعا شمیر ډیر زیات دی. سره له دې چې موږ هڅه پیل کړې دي او 315 کیلوګرام مخدره توکي مو نیولې دي او وشتنه نور مو هم عدلي او قضایي قانون ته سپارلې دي. یو واځي سرپل نه دی چې بیکاری نامنه یو د مخدره توکو قاچاق لاسره یو کړی او په دغه ولایت کې په مخدره توکو د روغ د خزو شمیر زیات کړي، خو په بلخ، چوتچانه، فاریاب کې هم په مخدره توکو د خزو او نارینه و د روغتي کې دوه ترڅنګ ډیر شمیر ماشومان هم روغ دي. مجیب حبیب صاحب، ازادي رادیو، بلخ.
اخوا د کندوز ولایت د کرنې او بولګونې او مالداري ادارې چارواکي او خلک وایي چې د دې ولایت په ولسوالیو کې طبیعي ځنګلونه د سیمه ایزو زورواکو او خپل سر وسلوالو لخوا د لمنځتلو په حال کې دي. په اړه اجمل آرین له سیمې تفصیل راکوي.
په کندوز ولایت کې د سیمه ایزو زورواکو لخوا د طبي ځنګلونو وخلو د دې ولایت د کرنې ادارې چارواکي اندېښمن کړي دي. د دې ولایت د امام صاحب او د قلیزال ولسوالیو اوسیدونکي وایي پخوا د دې ولایت په یادو شوو ولسوالیو کې هر ډول وحشي حیوانات موجود وو، خو د ځنګلونو د وخلو له کبله وحشي حیوانات د تاجکستان ځنګلونو ته اوښتي دي. د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکي غلام حضرت په دې اړه وویل
خلک په دې ارتباط باندې دومره فهم او درک نه لري چې پوه شي د یو ځنګل څومره ګټه لري. دا ځنګلونه له منځه تللي دي اکثره چې امام صاحب کې دشت ارچي کې یا په قلیزال کې اوس هم سري وخت د دولت ورته اقدام وکړي انده کې به وکولای شي موږ بیرته دا ځنګلونه په خپلو پښو ودرو.
د دوی د خبرو پر بنسټ چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د طبي ځنګلونو زیاته برخه د خپل سر ټوپکیانو او د اربکیانو لخوا په خپل سر ډول وخل کیږي. د نوموړي ولایت قلیزال ولسوالۍ اوسیدونکي محمد ایواز په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل
د ځنګل غاړې ته لاړ سو هلته به حقیقت تاسو ته ښکاره شي چې د تاجکستان ځنګل څومره پر امن دی او څومره ګڼ دی، څومره درختې پکې ولاړې دي، ځنګل یې څومره برحاله دی چې اخوا ته یو متر ځمکه هم نه چپه کیږي. زموږ ځنګلونه د زورمندانو د طریقې څخه چورو چپاول دي.
په ورته وخت کې د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری ریاست چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې سیمیز زورواکو د دولتي ځمکو د غصب په خاطر د زنګلونو وخلو ته مخه کړې ده. د نوموړې ادارې رئیس عبدالهادي قرلوق په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
روز به روز ساحات جنګلات ما محدود میشه.
په دې ولایت کې طبیعي زنګلونه محدود شوي دي ځکه قاچاقبران او سیمیز زورواکي په خپل سر زنګلونه وهي، خو موږ پلان لرو چې د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، قلعزال او د شرچي ولسوالیو کې د پیستو نوي زنګلونه جوړ کړو. د کندز د کرنې او مالداری ریاست چارواکي بیا وایي چې دوی د طبیعي زنګلونو د مخنیوي په هدف پلانونه تر لاس لاندې لري او په پلي کولو سره به یې د طبیعي زنګلونو مخه ونیول شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت په هیواد کې سیلاب ځپلو ته د رسیدنې په هدف د بشپړ چمتووالي خبره کوي. په دې اړه به نور حال د فیروزی عزیزی په رپورټ کې واورو.
که څه هم د افغانستان طبي پیښو ته د رسیدنې وزارت د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره د چمتووالي خبره کوي، خو په بیلابیلو ولایتونو کې یو شمیر خلک وایي چې تر دې دمه د حکومت له لوري د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي په برخه کې هیڅ ډول اقدام نه دی سوی. د هرات ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي ورخت زیات سوی او که د تیر کال په شان بیا هم سیلابونه راووځي هیڅ بنسټ به ورسره مرسته ونه کړي. د هرات ولایت د انجیل ولسوالۍ دوه تنه اوسیدونکي سلطان احمد او محمد خان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
باید حکومت مهر کنه دوه دفعه خود مهر
کړي. تیر کال دوه ځلې زموږ کرنیزې ځمکې او کورونه سیلابونه ویجاړ کړل. د حکومت له لورې هیڅ پاملرنه ونه شوه. سږ کال چې بیا اورښتونه زیات شوي موږ اندېښمن یو چې د تیر کال په شان بیا خپل ټوله هستي له لاسه ورنه کړو.
زه بسګریم. تیر کال می ټولې کرنیزې ځمکې سیلاونه یوړې، هیڅ عاید نه لرم. اوس موږ له حکومت نه غواړو چې د سیلاونو د راوتلو د مخنیوي لپاره شرط تر شره اقدام
جدي بریم نه شو.
د غزنی او بامیان ولایتونو اوسیدونکي سره لدې چې ورختونه د کروندې او کرنې لپاره ګټور بولي، خوای چې دولت د سیلابونو دروتلو د مخنیوي لپاره هیڅ ډول منظمه پلان نه لري. عزت الله غزنی او محمد کاظم د بامیان ولایتونو اوسیدونکي وایي
از خاطر سیلاب د غزنی دولت
په غزنی کې د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره دولت هیڅ اقدام نه دی کړی چې د سیلابونو مخه ونیسي او یای هم پاړه خلک لوړان دي خبر کړي.
سیلاب بیگره او مردم خبر کنه چې سیلاب ما
مثلا مردم توانایی نداره، اقتصاد نمیتونه پوشتي خانه یا مثلا زمين یا درخت سیل برده یا دیوار بگیره.
خلک نشي کولای چې د خپل کورونو او ځمکو پر وړاندې دیوالونه ونیسي تر څو د سیلابونو د راوتلو مخنیوي وشي. حکومت په دې برخه کې هیڅ اقدام او پاملرنه نه ده کړې.
کومک نمکنم مردم مثلا دوچار مشکل زیات میشه.
د اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې تازه د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د شدید بارانونو او د سیلابونو د راوتلو خبره کړې ده. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې امیر محمد نسیم مرادی ازادي راډیو ته وویل چې په کندهار، هلمند، زابل، غزنی، پکتیا، روزګان، دایکندي، غور، میدان وردګ، لوګر، کابل، سالنګ ولسوالۍ، بامیانو، سرپل، فراه او هرات ولایتونو کې د شدیدو ورښتونو اټکل کیږي. ښاغلی مرادی وایي په دې ولایتونو کې د بارانونو کچه له 500 تر 10 ملي متره او د واورې کچه له 100 تر 500 سانتي متره اټکل سوې ده. له دې سره د افغانستان د طبیعي پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت ویاند احمد تمیم عظیمی د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي او سیلاب ځپلو حال ته د رسیدنې پوره چمتووالی خبره کوي.
په هغو سیمو کې چې سکال د دلوې په میاشت کې پکې سیلاونه او بارانونه وو هغه ولایتونه په ژمنی پلان کې ثبت دي. موږ د ژمنی پلان له مخې هغه ته رسیدنه کوو. نو چې کومو ولایتونو کې چې د سیلاونو له امله زیانمنېږي، خوراکي، غیر خوراکي توکي، نغدې پیسې او نور لوازم مو ورلېږلي دي.
ښاغلی تمیم وایي په زیانمنو ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو د مخنیوي لپاره کار روان دی او وه ډوله خوراکي توکي، سرپناه، روغتیایي کڅوړې، د پخلنځي کڅوړې د دغو ولایتونو ګودامونو ته استول سوي دي او همداراز هر ولایت ته د زیانمنېدو ته یې په کتو له 15 تر 15 میلیونه افغانیو بودجه ورته په پام کې نیول سوې ده. د خغلی تمیم په خبره په دې ورستي ورځو کې واز په دایکندی ولایت کې د سیلابونو دروتلو لامل درې کسان مړ شوی او 25 نور ټپیان دي او په نورو ولایتونو کې بیا د سیلابونو دروتلو مخنیوي سوای دی. فیروزه عزیزی، ازادي رادیو، کابل.
دوستانو په همدې ریپورت سره ورسېدلو 12:30 بجو ته. یو ور بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته فریوا ظاهر دروري.
د افغانستان ولسمشر اشرف